یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ ته د افغان حکومت دی و پلاوی سفر زندیدلې دی. هلته د ولسی پاتون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وایي په هر نوم چې وي باید د افغانانو د وینې رودونه ودرول شي. د غرمنی خبری خبرونه ته موز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي خبرونه کې راپورونه ورسته راځي. خو اوس صفی الله ستانګزای استودیو ته راغلی چې د دې ساعت خبرونه درته وړاندې کړي.
اروپای ټولنې او په افغانستان کې د ګڼو لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتیکو ماموریتونو ویلي چې طالبان باید د افغانانو د ترورونو، سړي تښتونو او اساسي زیربناو د ویجاړولو څخه لاس واخلي. یو شمیر هنرمندان وایي د هغې سولې ملاتړ کوي چې په کې د افغانانو اساسي حقونه خوندي کیږي. او هندي رسنۍ وایي د جیش الهند په نوم یوې ډلې په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. پوره خبرونه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ او د ګڼو لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتیکو ماموریتونو ویلي طالبان د اکثرو سړي تښتونو، مرګونو او په افغانستان کې د اساسي زیربناو د ویجاړولو مسؤوله دي او باید دغه بریدونه پای ته ورسوي. دوی نن په یوه مفصله اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبره کړې ده دغه ډول بریدونه غندلې دي. دوی ویلي دي چې د طالبانو په دغو بریدونو باندې نړیواله ټولنه په غوسه کیږي او که سوله په افغانستان کې ټینګیږي دغه او تاوتریخوالي ته باید د پای ټکی کېښودل شي. یو شمیر هنرمندان وایي د هغې سولې ملاتړ کوي چې په هغې کې د افغانانو اساسي حقونه خوندي کیږي. د آریانا سعید او وحید قاسمی په ګډون لسګونو هنرمندانو پرون د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وویل د سولې د بریالیتوب لپاره د ټولنې د بېلابېلو پرګنو نظرونو او وړاندیزونو ته اړتیا ده. د ملي مصالحې عالي شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي هنرمندان په ټولنه کې اغېز شیندونکي دي او د ټولنې په بدلون کې مهم رول لري. په افغانستان کې د یو برمته شوی امریکایي قراردادي مارک فریچس د کورنۍ غړیو او ملاتړ کوونکو د امریکا له ولسمشر غوښتي چې تر هغو له افغانستان خپل نور پوځیان ونه باسي چې نوموړی خوشي شوی نه وي. فریچس چې په افغانستان کې د انجینرۍ په یو پروژه کې کار کاوه یو کال پخوا تښتول شوی. امریکایي چارواکي باور لري چې نوموړی د حقاني شبکې له لورې یرغمل شوی او خو طالبانو تروسه پوری ده غنی ول یا تایید کړی نه دی. د فریچس خور کرلین کاکورا اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویل دوی ډاډه دي چې فریچس ژوندای دی او دای زړه ته نه لویږي چې هغه دی وژل شوی یا ټپي شوی وي. د امریکا د بارونی چار وزارت ویلي هر هغه چاته چې معلومات دي فریچس لمندلو سره مرسته وکړي 15 میلیون ډالر انعام ورکوي. د افغانستان پوځي چارواکي دا کوي چې افغان وایز وکونو په کندهار کې په یو هوای بریټ سره شپږ درش وسلوال طالبان وژلې دي. د 215 اتل قولي اردو ویاند خواجه یحیی علوی په دیاړه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې وویل
تیره ورځ طالبانو د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالی په کوهک جوی لاهور او دشت بولان سیمو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید په مخه راټول شوي وو. دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواوو په ملاتړ دغه ډله ترهګر په نښه کړل چې په پایله کې شپږ درج طالبان ووژل شول، 15 تنه ټپیان.
خاغلی علوی زیاته کړه چې د افغان ځواکونو لخوا د طالبانو دوه اتیا ملي متری توپ، یو موټر، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان پوځ د دغې ادعا او راوختي مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. هندي رسنۍ وایي د جیش الهند په نوم یوې ډلې په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د هند پولیسو پرون وویل په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې وړه چاودنه شوې خو په لړ کې چاته زیان نه دی اوښتی. اسرائیلي رسنۍ جیش الهند په ایران پورې تړلې ډله بولي. جیروسلم پوسټ اسرائیلي ورځپاڼې د هندي رسنیو په قول ویلي د هند امنیتي چارواکو د خپل هیواد د مهاجرت له ادارې غوښتي چې د هغو ایرانیانو د نومونو لیست ورسره شریک کړي چې په وروستیو کې هند ورغلی دیم. او ټاکل شوې ده چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی زرګونه پلاویان نن دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته راووزي او د ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. په همدیال کې پرون د الکسی ناوالنی پلاویانو ته سخت خبرداری ورکړل شو چې د نن ورځې په مظاهرو کې ګډون ونه کړي. د راپورونو له مخې پولیس او امنیتی ځواکونه د نن ورځې تر مظاهرو مخکې د الکسی ناوالنی یو شمیر نږدې کسان او متحدان نیولي او په موسکو کې پر تګ راتګ بندیزونه لګولې دي. الکسی ناوالنی چې د پوتین کلک مخالف دی، دوی ونې په خاله جرمني څخه موسکو ته تر رسیدو وروسته په وای ډګر کې ونیول شو. ناوالنی د تیر کال د دوبی پروستیو کې په نویچو غاز له مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته تللی و. تیرونه د زرګونو پلویانو د روسیې په سلو خارونو کې مظاهره وکړي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
غرمنۍ خبری خبرونه او وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او سیمایزو پاتونکوونکو جګړه هلته د تلونکي پلاوي سفر ځنډیدلې. اروپایي ټولنه وایي د افغانانو د وینو سندونه باید ودرېږي، خو طالبان وایي تاوتریخوالی د دولت لخوا پر دوی تپل شوی.
د افغانستان اسلامي امارت لخوا لوی ولایتونو کې چې په نظامي او استخباراتي مراکزو باندې کوم بریدونه کېدل هغه متوقف شول.
په نړۍ کې د هغو هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا واکسین په برابرولو کې پرمختګ کوي. کندوز خاریان وایي جګړې ډیروالی پتنګ کړي دي.
زمونږ کور په داخله د خار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم خار ته رسیږي.
دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بس د پروګرام ته ځانګړی شوی. هیله ده ملتیا مو وکړي. دولس بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د میدان وردګ ولایت بهسود ولسوالۍ کې د جمعې ورځې پیښې د څیړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي سفر ځنډیدلی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایي سفر د هوا د خرابوالي له کبله ځنډیدلی او کله چې هوا ښه شوه پلاوی به سیمې ته ورسیږي. د ملي امنیت شورا دفتر مني چې د بهسود په لومړۍ حصه کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونکوونکو ترمنځ نښته کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي وو چې په دې پیښه کې و امنیتي ځواکونه او 15 تنه ملکیان ټپیان شوي او تر څنګ یې 9 تنه نور وژل شوي دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال سره د ټلیفون په کرخه ملګری شوی. ستړي مشي، غرمه مو په خیر. څه ویل کېږي بهسود ته ولې د افغان پلاوي سفر ځنډیدلی دی؟
نو دین سپتمبر وا چې نن د میدان وردګ ولایت د بیسدو ولسوالۍ په لومړۍ حصه کې د شوې پیښې د چیړنې لپاره یو ګمارل شوی پلاوی سیمې ته ولاړ شي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د اوس لپاره دا سفر ځنډیدلی دی. ملي امنیت شورا دفتر په یو خبره کړې اعلامیه کې د سفر د ځنډیدو علت د هوا خرابوالی ښودلی او وایي چې کله هوا ښه شوه دا سفر به وشي. اما دغه اعلامیه له څو دقیقو خپرېدو وروسته د ملي امنیت شورا بیرته له خپلې رسمي فیسبوک پاڼې لرې کړه. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي وو چې پلاوی د دې شورا د مرستیال عبدالله عباد په مشرۍ کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال، د ملي امنیت مرستیال، د میدان وردګ ولایتي شورا د ریزوري او نور قومي مخاور پکې شامل دي سیمې ته ځي. په اعلامیه کې دا هم یادونه شوې وه چې نخته د افغان ځواکونو او سیمه کې د ولسي پاڅونکوونکو ترمنځ شوې ده او ملکیانو ته پکې هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا پرون ویلي وو چې افغان ځواکونو د جمعې په ورځ د بهسود ولسوالۍ په لومړۍ حصه کې امنیتي تاسیسات جوړول چې په ډالیپور اړوند وسلوالو ډزې وکړې چې وروسته نخته وشوه. د وزارت دا هم یادونه کړې وه چې په دې پیښه کې وو امنیتي ځواکونه 15 تنه ملکیان وژل شوي او تر څنګ یې 9 تنه نور وژل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغې لاریون ته د اشوب نوم ورکړی و، خو د سیمې خلکو او په پیښه کې ټپیانو بیا رسنیو ته دا ادعا غلطه ویلې او زیاته کړې ده چې دوی پر سوله ییز لاریون بوخت چې حکومتي ځواکونو کې ډزې وکړي او مرګ ژوبله یې واړوله. هغه کسان چې په پیښه کې ټپیان شوي دي رسنیو ته ویلي دي چې دا ادعا چې ګني دوی د اشوب په ډول باندې یا د پاڅون په ډول باندې چې داسې یو پاڅون چې پاکې وسلې هم راپورته شوي وو کاملا غلطه ده. د افغانستان حکومت علیپور د غیر قانوني ملیشه جوړونې پر امنیتي ځواکونو د برید او باجګیری باندې تورن کړی دی. والیپور ته نږدې کسان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې هغه د خپلو خلکو د حقونو د ساتنې او د خپل امنیت د خوندیتوب مبارز دی. موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګ ولوالي د ځای چارواکو همدارنګه د میدان وردګ له امنیه قمندان سره هم خبرې وکړو. هغوی نه زموږ ټلیفون ځواب کړ او تر څنګ چې پیغامونه مو ورته لیږلي وو هغه یې هم ولیدل مګر ځواب یې رانه کړ.
ډیره مننه. کور مو ودان په کابل کې زموږ خبریال وو چې ویلې د میدان وردګ ولایت بهسود ولسوالۍ کې د جمعې ورځې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي سفر ځنډېدلی. دغه خبر نن سهار د ملي امنیت شورا کړې خو اوس ویل کېږي چې ملي امنیت شورا په دې اړه خپله خبر پاڼه هم له خپلې فیسبوک پاڼې لری کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وایي په هر نوم چې وي د افغانانو د وینې رودونه باید ودرېږي. رولاند کوبیا که څه هم د جګړې د کومې مشخصې خوا یادونه نه ده کړې خو ویلي دي که په کوم لوري د اوربان نوم ښه نه لګېږي کیدای شي د جګړې د درېدو یا قانوني مهلت په نوم جګړه بس کړي. په همدې حال کې طالبان ادعا کوي چې دوی تیرو کلونو ته په کتو د جګړې لیکې سړی کړي او وایي اوسنۍ جګړه یې هم دفاعي بڼه لري. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
په افغانستان کې روان تاوتریخوالی چې د سولې هڅې هم ټکنې کړي پر افغانانو سربیره نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي. د اروپای ټولنې یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دغه ټولنې ځانګړی استازي رولاند کوبیا وایي اوس په هر نوم چې وي باید د افغانانو د وینې سندونه ودرېږي. کوبیا د شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که د کوم لوري د اوربند استعلان نه خوښیږي هغه ته د دښمنۍ د درېدو متارکې قانوني مهلت او یا د چوپتیا د پړاو نوم ورکړي. کوبیا د جګړې د کومې مشخصې خوانوم نه دی یاد کړی خو زیاته کړې ده تاسو اوس فرصت لري چې د امریکا نوې ادارې ته وښیئ چې په واقعي ډول د سولې غوښتونکي یې. بل لور ته پرون شنبه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن سره په خبرو کې د ژر تر ژره اوربند او د وینې تویدنې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې د راس ویلسن په حواله راغلی د امریکا نوی حکومت تمه لري چې دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې په جدي ډول پیل شي. په خواتر دی افغان ولسمشر او نورو چارواکو ویلي طالبان د اوربند له نوم نه ویره لري او دغه ډله یې د جګړې او تاوتریخوالي په دوام تورنه کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له امریکا سره د دوحې په تړون کې د ژمنې له مخې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې.
ټولو ته ښکاره ده چې کله افغانستان اسلامي امارت او د امریکا د متحده تر مابین توافقنامه لاسلیک شوه تر هغه وروسته تر څو میاشتو پورې د افغانستان اسلامي امارت لخوا په لویو ولایتونو کې چې په نظامي او استخباراتي مراکزو باندې کوم بریدونه کېدل هغه متوقف شول. د ولایتو د سقوط لړۍ چې روانه وه هغه متوقفه شوله. دغسې ولسوالۍ په مراکزو باندې عملیات ټول متوقف شول خو متاسفانه یو څه وخت دغه حالات چې وو دغه نه وروسته په مجاهدینو باندې بمبارونه شروع شول د شپې چاپې شروع شولې. یو د څه وجه داسې دوی غوښتل په دغه باندې وضعیت کړکېچن کړي چې همدغسې متاسفانه وشول نو مجاهدینو صرف د خپل ځان دفاع کړې ده.
امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې څو چارواکو د طالبانو او امریکا د دوحې تړون پر منځپانګې څو ځله د بیا غور غوښتنه کړې. د امریکا د ملي امنیت نوي سلاکار جک سولیوان د جمعې په ورځ یو ځل بیا وویل د امریکا اداره په ژوره توګه دا ګوري چې طالبانو خپل ژمنې څومره عملي کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جان کربی بیا تازه ویلي د تاوتریخوالي د کمولو او له القاعده سره د اړیکو د پریکون په برخه کې طالبانو خپل ژمنې نه دي عملي کړې. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی بیا طالبان د سولې خبرو ته په نجمنتیا تورنوي او وایي د دغه ډلې مرکچیانو دوه کې خبرې پریخي او پر سفرونو بوخت دي. د دوی اشاره د طالبانو د تهران او مسکو تازه سفرونو ته ده. د دغه سفرونو پر مهال داسې مسالې رسنوي ته راووتې چې د افغان چارواکو غبرګون یې وپاروه. د طالبانو د مرکچی پلاوی مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي سولې ته د رسیدو لپاره د ولسمشر غنی واک پریږدي. محمد اشرف غنی بیا په ځواب کې ځان د سولې اتل بللی او ویلي دي د موقت حکومت پلوي ځکه نه کوي چې افغانان د ده په خبره له دا ډول لنډمهاله حکومتونو ښه خاطره نه لري.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول ویرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مور غم نه غواړو، مور خوشالي غواړو.
وسم راځو د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
چین ته د افغانستان صادرات شپږتی حاصلن ترسیدلی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو زیاته برخه مالوچ، وچه میوه او قیمتي کاڼي شامل دي. نوموړي وویل چین ته د دغه هیواد د صادراتو کچه په 2019 میلادي کال کې 90 میلیونه ډالر وه، خو په 2020 میلادي کال کې 450 میلیونه ډالرو ته پورته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د کورونا ویروس خپرېدو له ویرې لګیدلو محدودیتونو وروسته و صنعت او تولیدات بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلي دي. د دغه وزارت په خبره یوازې په پلازمینه کابل کې کابو 300 وړو او لویو کارخونو خپل فعالیت بیرته پیل کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په 1999 لمریز کال کې د زعفرانو تولید او خرڅلاو له لارې 26 میلیونه ډالر عواید ترلاسه شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سږ کال 21 زعفران تولید شوي چې تیر کال دغه کچه 19 وه. نوموړي وویل په روان کال کې هندوستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، امریکا، کاناډا او چین ته 16 زعفران صادر شوي دي. د چارواکو په وینا د افغانستان زعفران اوس د دغه هیواد د تولید په نامه په نړیوالو بازارونو کې پلورل کیږي او د قاچاق مخه نیول شوې ده. همدارنګه دغه وزارت وایي د سوداګرۍ وزارت د افغانستان د زعفرانو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مشخصې طرحې جوړې کړې او له اقتصادي اتشو سره شریکې کړې دي. د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو سربیره په هیواد کې دننه هم ګڼ اخیستونکي لري. اوس مهال د افغانستان په کورنیو بازارونو کې د 1 کیلو زعفرانو بیه 80 یا 80 زره افغانۍ ده، او د کابل په 16 سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسی پاونډ 104 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته. په نړۍ کې د هغو هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا ویروس ضد واکسین په برابرولو کې پرمختګ کوي. ډیرو هیوادونو ته دغه واکسینونه د کوکاس په نوم یو نړیوال ائتلاف لخوا چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د کورونا ضد واکسینو په برابرولو کې مرسته کوي ورکول کیږي. نور تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د پاکستان، ایران، اوکراین، ګرجستان او د مصر په ګډون یو شمیر هیوادونو پرون اعلان وکړ چې کووید 19 ناروغي پر وړاندې د خپل وګړو د واکسین کولو پروګرامونه به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. دغه هیوادونو روغتیايي چارواکو وویل چې د کورونا وایروس ضد واکسین میلیونونه ډوز به ډیر ژر ترلاسه کړي. پاکستان اعلان کړ چې د کوواکس د نړیوال ائتلاف له لوري چې د نړۍ بې وزلو یا لږ عاید لرونکو هیوادونو ته واکسین په برابرولو کې مرسته کوي او چارې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا هم غږی کیږي. د استرازینیکا 10 میلیون ډوز واکسین برابر کړی دی. په روغتیایي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان وویل 6 میلیون ډوز به د روان 2021 کال په لومړیو 3 میاشتو کې د هیواد ته ورسیږي او پاتې د دې کال په نیمایي کې. هغه وویل چې راتلونکې اونۍ به د سینوفارم واکسین چې د چین د دولتي کمپنۍ لخوا د کورونا ضد تولید شوی واکسین دی کمپاین پیل کړي او په ترڅ کې به روغتیایي کارکوونکي واکسین شي. کوواکس په اوکراین ته په فبروري میاشت کې د فایزر بایو انتیک واکسین 110 زره ډوزه ورکړي. د دې هیواد د روغتیا مرستیال وزیر ویکتور لیاشکو وویل دغه واکسین به سمدستي په هغو روغتونونو کې روغتیا پالانو ته ورکړل شي چې د کووید 19 ناروغانو درملنه کوي. اوکراین به هم د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د استرازینیکا د 2 میلیونو تر 3 میلیونو 200 زره ډوزه پورې واکسین ترلاسه کړي. د افغانستان بل ګاونډ ایران به 4 ورځې وروسته د فبروري په 4مه د روسیې لخوا جوړ شوی سپوتنیک وی واکسین ترلاسه کړي. د ایران د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په روسیه کې د ایران سفیر کاظم جلالي وویل چې دغه واکسین د اخیستو او په ګډه د تولید قراردادونه پرون شنبه د ایران او روسیې لخوا لاسلیک شول. هغه زیاته کړه چې دغه واکسین 2 نورې بستې به هم د فبروري میاشتې په وروستیو کې ایران ته ورسیږي. الجزائر پرون شنبه د کورونا زد واکسین کمپاین پیل کړ چې په هغه کې هم د روسي سپوتنیک وی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. سپوتنیک وی واکسین تر اوسه پورې پر روسیه، بیلاروس، ارجنټاین، سربیا، فلسطین، وینزویلا، پاراګوای، هنګری، متحده عربی امارات او غانا جمهوریت کې راجستر شوی دی. د ګرجستان صدر اعظم په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دا هیواد به د فایزر بایونټیک واکسین د فبروري میاشتې په وروستیو کې ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې مصر د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز نن ترلاسه کړي. د هیواد شپږ ورځې مخکې خپلو روغتیا پالانو ته د چین لخوا تولید شوی د کورونا ضد سینوفارم واکسین ورکولو بهیر پیل کړی و. د نړۍ اکثرو هیوادونو د کورونا ضد واکسین لړۍ داسې مهال تیزه کړې چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې دغه وایروس د 2,230,000 کسانو ژوند اخیستی او له 1,300,000 زیات هم پرې اخته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم ورزو کندوز ته. په کندوز ولایت کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او هر شپه د دې ولایت ولسوالۍ او د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهدانې وي. خلک وایي چې روان وضعیت اندېښمن کړي او د سولې په خبرو یې هم باور له لاسه ورکړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پایل سره سم په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او دې روان وضعیت د خلکو پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکي دیرس کلن عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زموږ کور په داخل د ښار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسیږي. یعنی تاسو نور خپله د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمیو غږ ښار ته راورسیږي نو جنگ به د ښار په کومه نقطه کې، جنگ به د ښار په کومه سیمه کې، وژنې، ترور، اختطاف دا روان دي. نو موږ د دولت نه چیز غوښتنه کوو چې د امنیت په برخه کې د خلکو امنیت ونیسي او د کندوز ولایت امنیت کنټرول کړي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی نیاز محمد وای:
اوس دا ډیر وخت کېږي، له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، نامنیګانې شروع شوي دي، هیڅ کار نشته، غریبي نشته، ده نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي. څه چې وکړو خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د کندوز ښار یو بل اوسیدونکی 28 کلن علاګل هم له ورته ستونزې سره مخ کوي.
بیروبار نشته، بازارونه ګډوډ دي، سودا نشته.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې دولتي ځواکونو د ښار د امنیتي کمربند د ټینګښت په هدف د کندوز مرکز اړوند په شاوخوا کلیو کې پوځي عملیات پیل کړی او په نتیجه کې د لغمانیو، د شینوار او د زرخرید په سیمه کې یو شمېر کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
خوستی سوداګر او د لویو موټر چلوونکي له افغان حکومت غواړي چې د غلام خان لارې د رسمي ترانزیت کې دوه چارې دی بشپړې کړي. نور د نجیب الله الخیل پر راپور کې:
الته مالونه راغلی دی، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوی دی، حکومت یې ورته آماده ده. د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي. نو د موږ د دولت نه، د وزیر خارجه نه، د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي واڅوي دغه د ترانزیت لپاره مکمل آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه مراحل دي سر ته ورسیږي. د زیاته کړه کدی خوز خلکو دی روا غوښتنو ته رسیدګي ونی شي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
تویر جمهور نم د اله دادی ولایتي درنه د اله چې موږ د ترانزیت بسانو خلاص کړه مراحل چې خلاص وي پاکستان هواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي.
د خوز ولایتي مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بلوري ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصول کې د غلام خان بندر د ترانزیت کې دوه پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی خوست په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل:
یعنی کار اخلاص تر رسمیت و مسائل چی می دی پا دامو تاکیب کردیم یو
د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرله پسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي. که هم اوس د دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ لرئ او فیسبوک کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پته ده. azadiradio.com مو د ویب پاڼې آدرس دی. هلته هم د ورځې خبرونه، راپورونه او دغه راز ویډیوګانې موندلی شئ. که چیرته تاسو غواړئ چې زموږ خبرونو کې ستاسو غږونه نشر شي او کوم پیغام لرئ، نو دغه شمیرو ته زنګ ووهئ. 0 0 4 4 6 0 بل شمیره ده 0 0 2 3 4 1 6. تاسو زنګ را ووهئ، په هر موضوع چې نظر لرئ موږ به درته د ازادي راډیو په خبری خبرونو کې او یا هم اونیزو خبرونو کې ستاسو نظرونه بیرته خپاره کړو. اوس همدا چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه خپاره کړي، په دې اړه به د خپلې خبریالې کتنې ته غوږ شو چې د کابل چاپ ورځپاڼو ته په کتو یې کړی ده.
ولسمشر غنی د عبدالله د سولې له تګلارې سره مخالفت کړی. دا د 8 ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د سولې لپاره د عبدالله په تګلاره کې غنی باید ستره قرباني ورکړي او له قدرت نه پشا شي. خو د لیکوال په وینا د قدرت د دوام لپاره د ولسمشر غنی مبارزه به جګړه خپلې پیچلې مرحلې ته وغځوي، ځکه که تاوتریخوالی ډیریږي د پخلاینې فرصت به لا محدود شي. ورځپاڼې لیکلي دا څرګنده ده چې غنی د طالبانو په وړاندې په جګړه کې ګټونکی نه دی، خو جنگ کولای شي د هغه لپاره په واک کې د پاتې کېدو ډیر فرصت برابر کړي. لیکوال ټینګار کړی هغه څه چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي ارزښت لري، هغه د خلکو په خوښه او رایو ولاړ سیاسي نظام دی. سرمقل لیکونکي دا هم لیکلي، که څه هم افغانان د سولې لپاره تږي دي، خو له دې سره د جمهوریت مدافعین هم دي. د لیکوال په وینا غنی او عبدالله باید پوه شي چې خلک څه غواړي او غنی په واک کې د پاتې کېدو لپاره د سولې د خبرو اترو د مخنیوي حق نه لري. مسیر ورځپاڼې په دې پوښتنې خپله سرمقاله پیل کړې. ایا د اشرف غنی د استعفا غوښتنه او د ولسمشر د واکمنۍ د دورې په پوره کولو ټینګار معقول دریځونه دي او له سولې سره مرسته کولی شي؟ د لیکوال په وینا هغوی چې د اشرف غنی د استعفا غوښتنه کوي دوه ډله دي. یو دا چې د دې لپاره هیڅ بدیل نه لري او یوازې همدا وایي چې اشرف غنی د استعفا وکړي. ورځپاڼې دویم ډله هغه کسان بللی چې ورسره یو طرحه او بدیل هم لري. مسیر ټینګار کوي چې د سولې لپاره د قرباني او انعطاف باید ټول د یوې منظمې طرحې په چوکاټ کې وي، چې په کور دننه پر هوکړې او ملاتړ سربیره باید پیاوړی بهرني ملاتړ او تضمین هم ولري. او هیواد دولتي ورځپاڼې د طالب مشر عباس ستانکزي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې او لیکلي چې د روسانو په لمسونې د نظام پر ضد غږ پورته کړی. خو د لیکوال په وینا ملت د خپل نظام او ولس ننګه کوي او نه غواړي چې یو ځلې بیا یې برخلیک د ده په خبره د بلا په خوله ورکړل شي. لیکوال په خبره د موقت حکومت په نامه د افغان وژنې لپاره بله دسیسه په هیڅ ډول د منلو او زغملو نه ده، او په وینا یې په دې توګه امریکا او نړیوالی ټولنې ملاتړ هم شته. ورسپانی طالب مشر عباس ستانکزی تورن کړی چې د مسکو د ګټو لپاره د افغانانو تباهي غواړي او ټینګار کړی چې د موقت حکومت په نامه هڅې د پردیو لاسوهنې لپاره د دایمي فرصت معنا لري او ملت نه پرېږدي چې کومه ډله دې د پردی اجنډا په افغانستان پلی کړي.
<تص-> زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي او د ماخام له وو د سهار تر وو په همدې صفه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدل شي. اوس هم په کابل کې د غرمې 12:30 بجې د صفی الله ستانکزی راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
اروپای ټولنې او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. په کابل کې د اروپای ټولنې استازولۍ نن په دې اړه یو ګډه اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې د اروپای ټولنې او ناټو په ملکی استازولۍ سربیره د امریکا، برېټانیا، آسترالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ډنمارک، فنلند، چک جمهوریت، هالند، هسپانی او سویډن نمونه راغلي چې په افغانانو باندې بریدونه غندلي دي. د افغانستان پوځي چارواکي دا کوي چې افغان وایز وکونو په کندهار کې په یو هوایي برید سره شپږ دیرش وسلوال طالبان وژلې دي. د 215 متل خولي اردو ویاند خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته ویلي چې دا بریدونه د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ځینو سیمو کې شوي. یو شمیر هنرمندان وایي د هغې سولې ملاتړ کوي چې په کې د افغانانو اساسي حقونه خوندي کیږي. د آریانا سعید او وحید قاسمی په ګډون لسګونو هنرمندانو پرون د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره په کتنه کې ویلي چې د سولې د بریا لپاره د ټولنې د بېلابېلو پرګنو نظرونو او وړاندیزونو ته اړتیا ده. هندی رسنۍ وایي د جیش الهند په نوم یوې ډلې په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی ده. او ټاکل شوی د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی زرګونه پلویان نن د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د مظاهرو ته راووزي او د نوالنی د خوشې کېدو غوښتنه وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. وړاندې خبرونه کې درته 19 پروګرام لرو. نور بس دی یا هم شکست سکوت. خو اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامر وسالین قاری محمد مدانی ازادی رادیو سوا پتماس کیما لکه څنګه چې پټول دیواد کی او پټول نړۍ کی د کورونا دوم متفقه په شدت روانه ده. بس بختانه په نورستان کی هم د کورونا بیماری چې دی ډیر سرعت سره دلته مختلف کړي ده او ډیر خلک د کورونا په ویروس یا د کورونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کورونا وبا امراض باندې اخته دي هغه ټیسټونه وشي او درملنه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطح باندې دلته د کورونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي او هغه سره کوم لازم مرسته نن ترلاسه کوي. نو زموږ دا هیله ده چې باید د مشکل چارواکي ووري او عاجل اقدامات وکړي.
زه د هلمند ولایت د بست صدې نمرو څخه پیغام د ازادي کارکوونکو او رئیس جمهور او کپ کم چا پسې چې دغه د عیسایي د تراړه لري او د دسکري چور کوي. موږ د هلمند ولایت په دسکرو کې د برېښنایي دسیل په دې کې بغیر هلمند څخه ما سوا د ولسوالۍ او د کلي نومان نشته. نو دا که یو څوک د افغانستان مشکلات یا ټکر وکړي یا بل څه مشکل رامابین ته شي یا خو ورځ په ورځ بومونه دي انتحاریان دي درب واخلي دا تر یوې دسکري څخه ما سوا بشی نه پاتېږي. نو دغه سړي روحیت به بیا دوی سره کم معلوموي. بیا دوی په مړینې وړي کمپیوټر ته دې ورکوي چې دا د فلانۍ ولسوالۍ دی. نو باید دا چې په تذکرو کې د ولسوالۍ نوم او د هغه کریې نوم باید دا چې دا مطلقه نه هغه ولایت پکښې کې د یوې ولسوالۍ نوم نشته. پکښې نو د ولسوالۍ نوم ضروري دی. آیا دا نورې تذکري چې داخل ګور کولې هغه نو ناپوه وه؟ دا د اوس خلک پوه سوه. باید دا چې پر پخواني سیسټم باندې خو مترولیکي دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شراغ لاست.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو په منځنۍ چپد ولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس د پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبري کوي چې په افغانستان کې د هدفي وجنو لزیاتې دو سره د شذینه خبريالانو مدني فعالانو او نورو دولتي کارکونکو اندیشنې څومره زیاتې سوي دي، د دوی اندیشنو ته څومره غوږ نیول سوی دی. د افغانستان لوی څارنوالي او ستره محکمه وایي چې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې په کابل کې دوی قاضیان ووژل سوي. د ستره محکمې ویاند احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل د خپل ژغ کې به واورو.
دو نفر از قضات ستره محکمه به شما رسیدنه حمله او همچنان یک نفر دیگه چون زخمیه.
په وروستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې دغه ته ورته هدفي وژنې او بریدونه زیات سوي دي او اکثر افغانان اندېښمن دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره سایره سلیم پر لیکه ده. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده. خبرونې ته ښه راغلاست سایره جانی. ډیره مننه سایره جانی. تاسو په ننګرهار ولایت کې د خبریالي په توګه کار کوئ. په دې ولایت کې د دسمبر په 10 نیټه خبریاله ملاله بایوند د ناپیژند کسانو په ډزو وژل سو. تاسو او تاسو نور همکاران لدې پیښې وروسته څه ډول احساس لرئ؟
د مېوانو چې د دې د لوی ځای او د ټول ننګرهاریانو د لپاره بیا د خبر او د ژورنالیزم په دغه کې کسان ننګرهار د ډیر سنځو سره لاس او ګریوان دي. د ژورنالیزم په دغه کې ډیر سنځي دي چې خويند د ډیر سنځو سره را پاسيږي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي او غیر اوزي او ډیر قرباني ورکوي. بیا د دې تر څنګه د امنیتي ګواخونه چې کوم یوي دي دغه ورته مخ کیږي. د دې تر څنګه زموږ د غوصو مو وخت کې شکل د ملال میوند وجل کېدو خبره رامنځته شو. لوغه ورسره زموږ خزینه خبريالانې د یو ډول ګواخ او ویر سره مخ دي. خوای مکه چې دوی په دغه ډول برفلیک سره مخ نشي، ځکه چې ډېرې کورنۍ دی غوي خپل خويند ته لوريانه ته اجازه نه ورکي تر څو دوی راشي او په دغه برخه کې کار وکړي. ځکه چې زموږ خويند او خزینه خبريالانې د ډیرو ننګونو سره مخ دي. دغه ګواخونو له هی ویر نه د دې د ویر نه چې خوای مکه په مرګونی ډول بدوی وو شي او د بی حیا مرګ بدوی په قسمت دي. د دې نه ډېر خپل دند پری خو دل او په قرباني کې نه اصلي د څه خاطر ادم د امنیتي ګواخونو لوځنه تر څو دوی په دغه ډول برخلیک باندې اخته نشي. په ننګرهار کې د هدفي وژنو د لړۍ نه د غزموک د خزینه خبريال او همکاري ملال میوان وژل کېدل دا یو هغه ګواخ او هغه یو وارننګ مون په حساب ورته وایي چې د ټول خزینه خبريالانو مخې ته پروت دی. په دې وخت کې کسان خزینه خبريالانو د دغه برخې سره ډېره زیاته علاقه لري. خپل دوی چې دغه ډول پیښه رامنځته شوی ده هیڅ یو زړه نه خږي چې په دې برخه کې کار وکړي. چې په سلو کې داسې 30% هم زړه خږي هغوی هم په دغه ډول داره ویری سره ژوند کوي چې هر ورځ کلمې پر ځان وایي او له کوره په دې نیت راوځي چې ګوندې زه په یو جنازه کې یم او ځانې په مړو باندې حساب کړی وي. ځکه چې خزینه خبريالانو په ننګرهار کې د ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او په دغه ډول باندې کچېری مخکې لاړ شي او دغه په وژنې همدغه شان دي روان وي. نو زه فکر نه کوم که په خزینه خبريالانو په ننګرهار کې اوسي نو دا به د ننګرهاریانو لپاره د خزینو د حق کې ډېره زیاته ځای وي او دا به زموږ ډېره نیمګړې برخه.
سایره جانی، تاسو امنیتی ستونزو ته هم اشاره وکړه چې شزی ورسره مخامخ دي او نور بیلابیل ستونزې. که شزی په د خبريالۍ په برخه کې کار ونه کړي او دوی په کور باندې کښینی د بیرې څخه د معلوماتو رسولو په برخه کې بس تاسو په نظر څومره لوی خلا رامنځته سي او دا څومره لوی ځای اده؟
د خزینه خبريالانو د څنګه چې اوس مهال ټول سره ډیر زیات خزینه خبريالانو مخې دی او کومه خلاص رامنځته شوې ده د خزینه خبريالانو په برخه کې. دا ډیر زیات څنګه ده د خزینه او د پاره کچې دی دغه ډول مخکې لاړ شي او هدفي وژنې دغه تر زیات زه فکر نه کوم کله غو ډول خزینه زړه خې په دغه برخه کې کار وکړي او دوی مخکې لاړ شي. ځکه چې دغه کوم د خبر رسولو او د هغه د معلوماتو د راځم کولو لپاره یو خزینه کومه وګورو په دې وخت کې هیڅ نه خکې چې هغه د کمرې په مخ باندې راشي او هغه یا د اغه نوم دی واخیستل شي، دوی له دې څخه ویریږي چې شری د دوی نوم واخیستل شي دوی ته به کوم زیان ورسیږي. نه یوازې خزینه خبري اعلی نظم ټول هغه خوینه چې په دفاترو کې کار کوي، د دولتي ارګانونو سره کار کوي، دغه ډول سند سره مغري هغه په دې باندې ویریږي چې دوی نوم واخیستل شي، دوی ښکار شي یا د سکرین پر مخ باندې راشي، نو دوی ته به یو سند رامنځته شي چې دا ډیر یو لوی ناورین دغلته د خزینه په برخه کې راخور دی.
په دې برخه کې چې شدینه خبریالانې بیخي وینه او خلکو ته بې پرې او سم معلومات نه رسیږي، په هغه برخه کې چې ښځو ته اړتیا ده، دغه د ټولنې د پاره څومره په ضرر دی؟
دا د ټولنې لپاره ډېر زیات په ضرر دی، ځکه چې رسنۍ که کار کوي په هره برخه کې هغوی یو بې پرې رسنۍ دي. هغوی یوازې غواړي چې حق غږ خلکو ته ورسوي. که چیرې دغه ډول هغه معلومات په ورکړه کې د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي او هغه معلومات موږ ته سم را نه کړي، دغه ډول به حق حقدار ته ورسیږي، د خلکو غږ به وانه اورېدل شي. هغه کومې ستونزې چې په ټولنه کې را پیدا کېږي او موږ نشو کولی لاسرسی ورته ولرو، هغه نه یو خبر جوړ کړو، یو راپور جوړ کړو، تر څو تر چارواکو پورې ورسو، دغه لاره به ډب شي. ډب شي او ډېرې نورې ستونزې به رامنځته شي چې خپل به زموږ دغه د ټولنې وګړي هم ورسره مخ. که چیرې د ژورنالستانو د خبریالانو ترمنځ دغه ډول دغه ستونزه موجود نه وي، نو دوی په ډېر په ښه شکل سره کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري او خلکو سره دغه معلومات شریک کړي. ځکه چې په اوس وخت کې اکثریت چې موږ ښځینه ژورنالستان د کوم ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې موږ یو ادارې ته ځو یا د یو چا څخه غږ اخلو، هغوی له دې څخه یېرېږي چې که چیرې موږ په دغه برخه کې یو معلومات د تاسو سره شریک کړو، سبا به موږ ته ګواښ موجود وي. د دغه یېرې څخه هغه د ټولنې وګړي نشي کولای چې په ټولنیزو موضوعاتو کې چې موږ کله یو نظر د یو عام وګړي څخه اخلو تر موږ یې راورسي، یا موږ ته یو غږ راکړي یا موږ د هغوی نظر واخلو. که چیرې دغه ډول د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که یو ښه او رسا غږ موږ تر چارواکو پورې ورسو د دوی غږ غوښتنه وکړو.
کله چې خبریالانې چارواکو څخه غواړي چې د هغوی عکس العمل یا د هغوی څخه معلومات راټول کړي د یو موضوع په اړه، آیا چارواکي خبریالانو سره همکاري کوي که یا؟
په دغه برخه کې د خبریالانو په عموم کې که زه ووایم، لومړی خو د زموږ د خبریالانو لپاره لویه ستونزه چې دا هغه دا ده چې موږ یو مرضی له ورځو د هغوی څخه موږ معلومات غواړو، نو په ډېرې سختۍ سره موږ دوی ته دا معلومات راکوي. که څه هم موږ د قانون د لارې نه او اطلاعاتو ته لاسرسی د ټولو حق دی، د خپل حق غوښتنې په خاطر ورځو او هغه ماده هغوی له تشریح کوو تر څو وغواړو ترېنه موږ ته معلومات راکوي، موږ ته په اسانۍ سره معلومات نه راکوي. بیا بالخصوص د ښځینه خبریالانو چې دغه ستونزې سره ډېر زیات لاس او ګریوان دي، هغه ته دولتي چارواکو ته ورځو، هغه که یو این جی او ته ورځو، یا هغه هم داسې دفاتر له موږ ورځو، لومړی خو د ښځینه په توهین باندې چې هغوی ته داسې په اسانۍ سره معلومات نه ورکول کېږي، پل مې ورته لټول کېږي. زه نن وخت مې لرم، نن میټینګ لرم، نن زه په جلسه کې یم، نن زه دا په دغه پل مو سره ځان د دې خلاصۍ تر څو موږ ته یو کره معلومات راکړي، چې دا ډېره یوه لویه ستونزه ده د خبریالانو پر وړاندې او بالخصوص د ښځینه خبریالانو پر وړاندې، تر څو هغوی یو نظر دا چې لري او زموږ په اړه باندې چې هغوی د نارینه و سره سن شي ویلی، او بیا بالخصوص چې موږ ښځینه خبریالان و شول ته ترېنه معلومات اخلو، نو موږ دپاره پل مې تر څو هغه جر و بحث ونه شي، او بیا بالاخره چې بیا د بار بار زنګونو له وجې نه موږ ورته زنګ وهو، بیا هغوی بالخصوص قاطع جواب راکړي چې نشم کولی تاسو له معلومات درکړم. چې دغه یوه ستونزه په کل کې د ژورنالستانو دپاره ډېره زیاته ستونزه ده چې موږ ورسره لاس او ګرېوال یو.
مننه سایره جانې. تاسو په دې اړه چې په ډیری مواردو کې شدې یوازې د شودو سره خبرې کوي، او تاسو به هم دغه ځینو مواردو سره مخامخ شوي یاست چې شدې د لارې نو سره مرکې ته نه چمتو کیږي، یا هغوی ته هغه څه معلومات نور کول غواړي او باندې باور نه کوي لکه پر شودو چې کوي، نو دا کېدای شي چې د شدې نه خبریالانو یو ګټه رسیږ ټولنې ته. تاسو د شودو حضور په دې برخه کې څومره مهم ګڼي؟
په دغه برخه کې د ښځینه ژورنالستانو زیات مهم دی، ځکه چې نه یوازې دا یو ځینې موضوعات پیدا کېږي چې هغه د ښځو او د ښځو د ژوند پورې مهم مسایل یا هم اړوند مسایل د دې تر څنګ نور ډېرې داسې ځینې موارد پیدا کېږي چې هغه د نارینه و پورې موجود یا مربوط د هغوی پورې، چې موږ اړ دې ته یو چې د یو نارینه نظر په دې کې واخلي، هم د یو نارینه چارواکي سره موږ مرکه وکړو په دې برخه کې، که څه هغوی مطلب زړه نه ښه کوي خو دا ډېره زیاته مخه ده که یو ښځینه کولې چې یو خزینه غږ تر ډیره ورسې خولې دا هم خزینه خبریاله دا کولې چې یو خه معلومات دی یو نارینه څخه واخلي او خپل ریپورت په جوړ کړي ځکه چې یو مېرمن دا ورتیا لري یو خزینه ژورنالیست دا ورتیا لري چې په دواړو برخو کې کار وکړي ولې چې هغه یو برخه د دې لپاره مهمه ګڼل کېږي ولې بل اړخ ته چې بل برخه ته چې هغه یو خزینه ژورنالیست خپل ریپورت مکمل کړي هم دغه خبر مکمل کړي ول سره مرکه کې ګډه مهم نه ګڼي ولې هغه برخه چې مطلب خزینه باید یو خزینه سره مرکه وکړي هم دغه مهمه ګڼل کېږي دا ډېره ځکه مهمه ده د ژورنالیستانو لپاره او په کل کې د ټولو ژورنالیستانو لپاره چې خزینه د خزینه سره مرکه کولای شي دا مرته ډېر زیاته مهمه ده چې هغه د نارینه سره مرکه وکړي تر څو دغه څنډه رامنځته نشي په آزادانه شکل سره وکولای شي چې برخه ترلاسه کړي
ډیر زیات مننه سایره جانی چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې مول مش سره ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د سایره سلیم خبري واوري د سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده د تاسو سره د شدینه خبریالانو د ستونزو په اړه او د دوی د اندیشنو په اړه چې په ورستوي کې د هدفي وجونو د زیاتې دو سره د دوی اندیشنې هم زیاتې سوي دي خبري وکړي اوس هم د دې خبرونه چې نور بست یا شکست سکوت نومیږي د ازادي رادیو اونیز خبرونه ده دوهمه میلمنه وحیده فیزی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د شدینه خبریالانو د برخې مسؤله ده وحیده فیزی له موږ سره همدارس اوس مهال پر لیکه ده وحیده جانی خبرونه تشرغ لست
سلام بر شما بسیار زیات تشکر
وحیده جانی ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستئ لا ازادي رادیو سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې ورستوي کې پر خبريالانو مدني فعالانو او همدارز تاسو دا خبره مو اورید چې د ستري محکمې پر قاضیانو باندې حمله سوي ده دا هدفي وجنې زیاتې سوي دي او په همدې محل د خبريالانو اندیشنې هم زیاتې سوي دي تاسو د شوتو د برخې د مسؤل پتوګه دا ستونزه د شوتو لپاره څومره لوی ګڼي
بسیار تشکر در شکر از اینکه وقت دادین. من فکر میکنم که وضعیت فعلا تنها بر زنا محدود نشده، تنها قتل های هدفی را خانما قربانی مثلا نیست. ما در جمع اگر زن است یا مرد است خبرنگارا به ویژه فعال های مدنی متاسفانه قربانی ای اهداف میشیم. اما من فکر میکنم هدف دشمن در کل ایست که ایجاد ترس و وحشت است. اگر بخواهند که سر ما حمله کنند میخواهند که تاثیر عمومی بر همه زنای افغان باشه بر همه کسایی باشه که بیرون جرأت میکنند حرف به گفتن دارد صدا بلند میکنند در جمع هدفشان وحشت است که ایجاد یک وحشت کنه تا دیگه دخترها و دیگه خانما این جرأت نداشته باشد تا بیرون براین و در رسانه یا هم در جمع بر فعالیت های دادخواهیشان ادامه بده از دید من فقط امی دلیل شده میتونه که مستقیما دخترها را یا در جمع خبرنگارا را مورد اهداف خود قرار بدهند
بله وحیده جان لکه تاسو چې یادونه وکړه چې هدفي وژنې یوازې پر شذو باندې نه دي زیاتې سوي بلکې په ټوله کې پر نارینه او شذینه مدني فعالانو خبريالانو او همدارس دولتي نورو کارکونکو باندې هم زیاتې سوي دي خو تاسو د شذینه خبريالانو د برخې د مسؤل په توګه د خپل کمیټې لاري څومره دوه خبريالانو ته چې تاسو سره خپل اندیشنې شریکوي څومره تاسو دوی ته رسیدګي کړې ده د دوی د ستونزو په اړه باندې کته سو مشتلج وایست
شما می‌دانید که تامین امنیت و مسئولیت خبرنگارا تنها کار کمیته مسئولیت نیست. در جمع ما کوشش کردیم تا حدی که مربوط بر کمیته مسئولیت میشه. مثلا اگر او آموزش‌های بخش مسئولیتی و امنیتی است، اگر دادن واسکت زره و کلاه زره است بر خبرنگارا و یا هم دادخواهی در قسمت مشکلات درون سازمانی خود رسانه است، این وظیفه ماست. اما ما در جمع اگر هر قضیه پیش ما میایه ما با نهادهای امنیتی و استخباراتی شریک میسازیم، امرای اونا یک جا کار میکنیم تا بتانیم به نتیجه مطلوب برسیم. اما کارهایی که بیشتر مربوط مسئولیت میشه شما میفهمید که او بسیار زیاد محرم میباشه و ما نمیتونیم تمام موضوعات متاسفانه در یک برنامه که به دور زنده همه شنونده بشنوه و همگی از قسمت مسئولیت یک خبرنگار آگاه باشه او رو نمیتونیم شریک بسازیم. اما بدون شک خبرنگارهایی که با ما آشناستن مدیر مسئولا رسانه ها اونا از کارکرد ما در جریان است که ما کدام کارا را میتونیم بر خبرنگارا در جو انجام بدیم.
تاسو در خبریالانو د خوندیتوب او د روزنی په برخه کې هم کوم کارونه کوي؟ مخکې به خبریالانو خولي او زغروال جاکټ درلود لکه تاسو چې یادونه وکړه، اوس په دغه ټریننګ کې یا په دغه روزنه کې آیا کوم نور ټکي تاسو شامل کړی دي چې خبریالان د هدفي حملو په صورت کې خپل ځان وژغوري؟
بدون شک شما میفهمید که فعلا رویکرد کاملا متفاوت است، کاملا تغییر کرده. متاسفانه فعلا به خاطر پیشگیری از این حوادث حتی حکومت و نهادهای امنیتی ناکام ماندن، چی برسه بر ما که ما یک نهاد ملکی و بشر دوستانه هستیم و فقط در تلاش هستیم که چگونه بتونیم خبرنگاران را مسئول نگاه کنیم. اما فعلا با استادایی که ما کار میکنیم، اونا حداقل کوشش میکنن با مشوره هایی که به خبرنگارا در کابل و در ولایات میتن، چون شما میفهمید که فعلا وضعیت نیست که ما بتونیم سفر داشته باشیم. اما خوشبختانه در تمام ولایات افغانستان ما نماینده ای داریم که اونا با خبرنگارا از نزدیک کار میکنن. بنابراین ما چیزایی که فعلا میتونیم با خبرنگارا شریک بسازیم هم مشوره هایی است که با خبرنگارا یک جا صحبت میکنیم، بر از اونا مشوره میدیم، در صورتی که اگر بفهمیم که تهدید علیه خبرنگار خیلی جدی است با رسانه‌ای صحبت میکنیم، تا حد امکان کوشش میکنیم بر از اون تا یک مدت رخصتی بده و یا هم برنامه‌اش کم کنه و تا حد امکان از خانه کار کنه، که این روی کرد ما پیش گرفتیم و تا حد نتیجه مثبت هم در قبال داشته.
په دې اړه باندې چې چارواکي ستاسو پر اندیښنو څومره غوږ نیسي، که تاسو زموږ اورېدونکو ته څه ووایست؟
من هم میتونم کاملا بگویم که حکومت با ما خیلی همکار است و تمام مواردی که بر از اونا میرسه خیلی صادقانه با ما شریک میسازه و کار میکنه. و نمیتونم من بگویم که حکومت در این بخش هیچ کاری نکرده. حکومت کار میکنه، تا حد توانش با ما همکار است، با خبرنگارا همکاری میکنه. اما با اون معلومات خیلی مهمی که ما میخواییم دسترسی داشته باشیم در قسمت تهدید و یا هم در قسمت عاملین قتل خبرنگارا، در این قسمت حکومت بیشتر موضوعات همراه ما و رسانه ها شریک نمیسازه. اما در جمع اگر یک قضیه بر از اونا میرسه، به خصوص قضایی که پیشگیریانه میباشه، قضایی که اونا میفهمند جان خبرنگار زیر تهدید خیلی جدی، اونا را فعلا میتونه با خبرنگارا شریک بسازه، از نزدیک کار کنه و وقت قسمت تامین امنیت و مسئولیت از اونا بیشتر توجه کنه. اما ما بیشتر از اونا این بخش را میخواییم که ما دشمن خود را باید بشناسیم. با شما میفهمیم که فعلا اکثریت کسایی که کشته میشن عاملین از او هیچ معلوم نیست که کی میباشه. هیچ امکان نداره که در یک محیطی که ما زندگی میکنیم یک نفر ناشناس به نام اکس بیای ما را بکشه و ما طرف خود را نشناسیم که کی است. در این قسمت وظیفه حکومت است که باید همراه ما شریک بسازه، که متاسفانه ما میبینیم که فقط یک چیز را پخش میکنن که خب قاتل این خبرنگار پیدا شد، باز بعدش هیچ نه معلومات دیگه را با خبرنگارا، با رسانه ها و با نهادها شریک نمیسازن، که ما از این ناحیه خیلی نگران هستیم، چون طرف خود نمیشناسیم که واقعا مشکل کی با ماست و کدام گروه ما را هدف خود قرار میده، که در اینجا ما با حکومت متاسفانه خیلی مشکل داریم.
تاسو مخکې وویل چې د حمله کوونکو هدف ترور خپرول یا ترح او بیر خپرول دی، آیا تاسو دا فکر هم کوئ چې پر خبریالانو د حملو هدف یو دا هم دی چې په معلوماتو کې خلا رامنځته سي، او په ځینو سیمو کې هغه خبریالان چې ډیر فعال وو د هغوی آواز چپ کړای سي او بیا خلکو ته بې پرې معلومات ونه رسیږي؟
بله، بدون شک در جمع هدف اونا ایست که وضعیت اطلاع رسانی را دگرگون بسازه. ما نباید فراموش کنیم که در یک ولایت یک خبرنگار نیست. اگر صدها یا دهها خبرنگار ما فعلا در چندین سال از دست دادیم، بازم هیچگاه آزادی بیان و گلوی آزادی بیان به طوری که دشمن بخواه خفه بسازه نتانست. الحمدلله ما کسایی را داریم که در این وضعیت خیلی بده که ما قرار داریم به طور بسیار درستش اطلاع رسانی میکنه. اگر هدف دشمن ای باشه که اطلاع رسانی درست نشه و در کار اطلاع رسانی صدمه برسانه، اونا مطمئن هستم که نمیتونه به هدف خود برسه. اما از بود دیگه وقتی که میبینیم، نباید هم بگوییم که هیچ تأثیر بر کار اطلاع رسانی نداشته. متاسفانه خبرنگارا زمانی که به یک ترس و وحشت روبرو میشن، وقتی که میبینن ترور زیاد میشن، اونا به نوعی به خودسانسوری رو میاره و خودسانسوری بدتر از ایست که ما اطلاعات امر دیگر را شریک بسازیم یا نسازیم. یعنی خودسانسوری به معنای ختم آزادی بیان گفته میشه. وقتی که ما نتونیم یک خبر را به قسمی که هست نشر کنیم، همین خودش یک تاثیر بسیار بد و منفی متاسفانه بر روی کار خبرنگارا و اطلاع رسانی در افغانستان گذاشته.
د ولسواکی په برخه کې د خبریالانو حضور او د دوی کار څومره اهمیت لري، او خبریالان د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره څومره مهم دي؟
شما میتونید خبرنگارا با هیچ طرف دشمن نیست، فقط هدف این که خبرنگار کار میکنه، رسانی میکنه، رساندن حقایق است. اگر هر بخشی باشه، ما با هیچ گروه مشکل شخصی نداریم، اگر حکومت است، اگر طرف ما دشمن است، هر کسی که است، ما به عنوان کسایی که بی‌طرف هستیم صدای هر دو طرف را پخش کردیم و به یک نظامی که ما فعلا قرار داریم بر مبنای دموکراسی و جمهوریت برقرار است، اگر در این بخش خبرنگار و آزادی بیان نباشه، شما میفهمید که معنای جمهوریت و دموکراسی و آزادی بیان، انتخابات، همه زیر سوال میره. یک رکن خیلی مهمش ما و شما هستیم که پیش میبریم این بخش. بنابراین من فکر میکنم به خاطر بقای نظام جمهوریت ضرور است که آزادی بیان تقویه شود، نه ای که هر روز ما سرکوب شویم، خبرنگارای خود از دست بدیم و نقش خود در جامعه آستایسا از دست بدیم، که در او صورت هر گروهی که مخالف جمهوریت و آزادی بیان و رساندن حقایق به مردم است، اینا بیشتر نفع ببره. من فکر میکنم در این مقطع اساسی قرار داریم، وظیفه حکومت بیشتر از هر چیز باید بر تامین امنیت و مسئولیت جان خبرنگار باشه، نه ای که ما کدام هدف شخصی داشته باشیم. هدف ما در جمع بر حفظ و بقای آزادی بیان که یک رکن خیلی مهم و اساسی جمهوریت است، بر از این ما کار میکنیم. حکومت باید در این قبال توجه بیشتر کنه.
خبریالانو د خوندیتوب یا د امنیت ټینګولو برخه یو ده، پر دوی باندې د حملو مخنیوي یو برخه ده، بل برخه د سویو حملو په اړه تحقیق دی. تر اوسه حکومت پر خبریالانو د څومره حملو تحقیقات له تاسو سره شریک کړي دي؟ یعنی د هغو نتیجه آیا راوتلې ده کنه؟
شما میفهمید که قضایایی که امسال به وقوع پیوسته، به خصوص در دو ماه یا سه ماه اخیر، نتایجش درست روشن نیست و هیچ کدامش نیست. اما از کسایی که در 10 سال یا 15 سال اخیر کشته شدن، حداقل تونست حکومت، اگر فیصدی لطن بکنیم، 50-60 یا نهایتش تا 70% برش رسیدگی کنه، که شما میفهمید کمیته مشترک ساخته شد، یک کمیته در وزارت داخله است، یک بخش بسیار مهم در امنیت ملی، تمامش در این بخش کار میکنه، اما تا حال تونست قناعت خبرنگاران را حاصل کنند. اما در قضایای اخیر سال یا در دو ماه اخیر یا دو سه ماه اخیر، ما اصلا هم از کار کرده حکومت در قبال پیگیری قضایا راضی نیستیم، چون اونا نتونست قناعت ما را حاصل کنه، درست معلومات هم به ما شریک بسازه. یک کپ دیگه هم هست، شاید اونا کار کردشان خیلی خوب باشه، پیشرفت خیلی خوب داشته باشه، اما متاسفانه همی که بر ما شریک نمیسازه و ما در خلای معلوماتی قرار میگیریم، ما را مجبور بر از این متوزه که ما انگشت انتقاد بر از اونا بلند کنیم، که بازم مشکل بر خود کار از اون است، امی که اونا معلومات با ما شریک نمی سازه، امی که ما را آگاه نمی سازه، ما شاید به این فکر باشیم که اونا هیچ کار نمی کنن. بنابراین ما همیش خواستم و تقاضایم از نهادهای امنیتی و استخباراتی، از بخشایی که در این بخش کار میکنن و مسئولیت داره، همیست که اونا حداقل معلومات با ما شریک بسازه، تا ما هم در جریان باشیم که کار کرده از اونا در قبال قضایای خشونت علیه خبرنگارا چی.
وحیده جان، ستاسو د معلوماتو څخه او په دې اړه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو، تاسو د وحیده فیضی خبري اوریدلې. وحیده فیضی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د شدینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. د شکست سکوت یا نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ بل تاسو سره بیا يم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
د دې ورک کاروان سالار شکنه، د دې غم جن ټپات یا کزار شکنا آئے زب ټپات یا کزار شکنا
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو